پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپید ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې خبری برخه 10 دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. د راپورونو په برخه کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سوو جنګیالیو سره دي د جنګي اسیرانو په څیر چلند واوسي. نن د شنبه ده، د زمري اسد 15 د اګست میاشتې 6 خبرونه په خبرونو پیلوو له اجمل اند څخه اوري.
افغان اجرایه رئیس وایي د داعش د تسلیم شو وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 132 تنو ته لوړ شوی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره دي د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د غونډې وړاندې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ کړی شوي دي. ښاغلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتیري تسلیم شوي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي دي. تیرونی په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته له طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومت لوري ته تسلیم شول. د کونړ پولیسو یو تن د 102 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد، عسکري بوټان، لاسي بمونه بار کړي وو چې پولیسو نیولی. قمندان ویلي له نیول شوي کس تحقیقات روان دي. بلخوا پرون ماښام د څیرمه ولایت ننګرهار په جلال آباد ښار کې د 200 پله ته څیرمه د ملي اردو په یوې پوستۍ البته د تلاشۍ په پوستۍ ځان وژونکې برید شوی. درې تنه سرتیري پکې وژل شوي او 2 تنه سرتیري او یو ملکي وګړی ټپي کړي. جلال آباد د تیرو څو میاشتو راهیسې د پرله پسې خونړیو بریدونو شاهد دی چې د ډېرو پړیو د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. دا وسلواله ډله د ننګرهار د شینوارو په څو ولسوالیو سربیره په نورو ورڅیرمو ولسوالیو کې هم فعالیت کوي. د جلال آباد ښار د بریدونو د مخنیوي لپاره په وروستیو کې د نورو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره د غلطه د ملي اردو سرتیري هم د ښار په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمیر 132 تنو ته لوړ شوی. د ریختر په اندازه 2 درجې دې زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلې. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر ښایي زیات شي. د دې زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمېر ودانۍ نړېدلي او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو څخه برېښنا قطع شوي. تر دې یوه اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانان ورته ورځي لړزولی او 14 کسان وژلي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې وې په دې هیواد او د هند سمندر چاپیره پرتو هیوادونو کې 2,60,000 کسان وژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شارزافیر وروبالاو د هغه هڅو په اړه ورته اعتراض وکړ چې د روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په واشنگټن کې د روسیې له شارزافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښت. برمن نورت ویل امریکا به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول متجاوزه لاسوهنه ونه مني. فیسبوک شبکې د جولای په 1 ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښایي په ټولنیزو شبکو کې د امریکا د کانګرس په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کیږي. فیسبوک ویلي دا اداره نشي ویلی چې دا کار روسیه کوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د دې هڅو کومه طریقه چې کارول شوي هغه له روسیه سره تړاو لري. په واشنگټن کې د روسیه سفارت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تور رد کړی دی. متحده ایالاتو نن پر ایران د نوو بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغه پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 میاشت کې له ایران سره د نړیوالې اتومي موافقې ووت. مایک پامپیو ویل د بندیزونو په لګیدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانیږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې هم په نښه کړي. دا خبرونه
تا تاسو آزادی رادیو ته غوږی یاست. د خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې به څه چلند کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مژغولی چې له حقوقي اړخه د داعش ډلې د تسلیم سویو غړو په وړاندې څه چلند په کار دی.
د فشار له وجهې راغلي و چې خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنوالي په دې موضوع کې مداخله وکړي.
په دې خپرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپروو. د کابل چپ راسپانو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي او له دغه هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې ځنډوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې زما حق زما رایه پروګرام خپریږي چې د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع پکې بحث کیږي. افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره دې د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشارونو په نتیجه کې تسلیم سوي دي. رحمت الله افغان د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي دي په دې معنی نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټې سي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا له غونډې وړاندې خبریالانو ته خبرې کولې وویل د داعش جنګیالیو بشري او انساني حقونو ته په احترام دي، له دوی سره د سوله کوونکو په څیر نه بلکې په جګړه کې د اسیر شویو جنګیالیو په څیر چلند وسي. هغه وایي یو شمېر د جنګیالي تسلیم سوي، دوی سره د جګړې د اسیرانو په څیر برخورد وسي. له دې ډلې سره د تسلیم نی د ترنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړو، ځکه چې یو توریستي تسلیمیږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. په لومړي سر کې شاید امنیتي تدابیر باید نیول سوي وای. تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو له لوري له سختو فشارونو وروسته د مولوي حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتي نعمت الله په مشرۍ 215 د جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د جوجان اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې د اشډلې ورسره زور زیاتای کړی، په خزو ایجنسی تیری کړی او له خلکو په زور پیسې او مالونه اخیستې دي. اجرائی رئیس وای د جوجان اوسیدونکو د ډاډمنې چې تسلیم شي د جنګیالي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي. عبدالله عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو هم غږ وکړ چې وضعیت په کتو باید له تسلیم شوي د جنګیالیو سره برخورد وسي او د تسلیمي په لومړۍ سر کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې نیول سوي وای. د جوجان سیمیز امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو ته پخوا ویلي وو چې که په داعش جنګیالیو ادعا موجوده وي محاکمه به سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې له تسلیم شویو د جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي. رحمت الله افغان ازادي راډيو کابل.
ومردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سویو جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي که د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت تسلیم سوي وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، خو که د سولې له پروسې سره یو ځای سوي وي نو باید ورسره نرم چلند وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تېره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 215 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړی و. دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلوال د جوجان ملکي ادارې ته سپارل سوي او د دوی د مجازاتو او مکافاتو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح سره اکرام الله اکرام مرکه کړې.
دوی که چیرته تسلیم شوی وسی د صلح پروسې ته، بیا دلته د دوی دغه جزایی مسئولیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوط است چې هغه ختمیږي، ځکه صلح ته راځي. که د فشار له وجهې راغلي وسی خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنوالي په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي وسی نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکاری کرنوان لاندې هغه تر نویت د قضیه د هر چا فرق کوي. یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کیږي، دوی باید عدلی او قضایی تعقیب لاندې راشي.
د یو شمېر خلکو ادعاګانې موجود دي چې د دوی لخوا ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مثلا کله هر څوک صلح پروسې ته راځي، کچیرته د شخص ادعا ورباندې وسی، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولای مگر دا چې شخص ورته ابرا ورکی او وی بخی. هر هغه څوک چې هر نوې ادعا لري هغه کولای شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابتی، یعنی وسایل د اثبات د جرمی باید ولري او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د 143 ماده پر اساس تحقیق ورباندې وکړي او تر څنګه اقامت دعوا وکړي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې که مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایم ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګوري موردی فرق کوي. ورې صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو، دا یو بیل بحث ده. که یو څوک په صلح کې دخیل کیږي دا یو کاملا بل موضوع ده. خو داسې قضیې چې دا اوس راځي په کې، لکه دا اوسنۍ قضیې سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زما په اند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیري او له ترحم نه کار وانخیستل شي. یعنې هغه څه چې قانون ده هغه دې ورباندې پلی شي، ځکه داعش هغه ګرو ده چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مثال نه لرو چې دوی ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې د دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنی مزبا صاحب تاسو هم دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي اسې تقریبا؟
که چیرته فشار لاندې راوستي وسی هوک باید د محاکمه شي، تر څو دا یو عبرت شي نورو ته او تر څنګ ټولنه اصلاح شي. ځکه په جرم کې اصلي موخه همدا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګ مجرم هغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي، تر څو چې مجازات ونیویني هغه اصلاح کیږي نه. نو که داسې معافیت رامنځته شي او خوشي یې کړي، زه فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو بهرنی موضوع څېړو. سعودي عربستان وایي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولې چې د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. دا په دسل کې ده چې د سعودي عربستان ځواکمن ولی عهد ټینګار کړی چې له نورې نړۍ سره د خپل هیواد اړیکې به پراخ کړي. احمد تکل په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړی. تکل صاحب، سعودي عربستان پر کاناډا په خپلو کومو چارو کې د لاسوهنو تور پوری کړی دی؟
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام به په خپلو کورنیو چارو کې د هیچا لاسوهنې ته اجازه ورنه کړي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغې کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دي چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځان ته خوندي بولي. سالی صاحب، د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووزي او په اوتاوا کې خپل سفیر هم هیواد ته رابللی دی. او دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې په دې هیواد کې خورا زیات قوت لري او حتی ویل کیږي چې ټولې چارې د دله خوا تنظیمیږي، د ژمنه کړې وه چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو په مخ پرانیزي.
بله، تکل صاحب، د کاناډا حکومت له سعودي عربستان څخه څه غوښتي دي چې د دې هیواد چارواکي ورته په غوسه دي؟
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د ټولو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخته اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي وو چې دا او د بشري حقونو نور سوله ییز فعالان سمدستي خوشي کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ماري پیر باریل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو له کبله جدي اندېښنه لري. د یادونه ورده چې د بشري حقونو د څار ټولنې یعنی هیومن رایټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بداوی او د نسیمه ساده نومونه یاد کړي دي چې له اوږدو کلونو راهیسې ښځو ته د موټر چلولو د حق او همداراز له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي په محافظه کاره ټولنه کې ښځې لا هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
ډیره مننه له احمد تکل څخه مو واوریدل چې سعودي عربستان ویلي چې په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکي او نورې پانګونې ځنډوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ یو ساعته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زما حق زما رایه پروګرام هم خبرو چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع بحث پکشي کیږي. اوس به ناجیه صافی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د هیواد په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا افغانانو لپاره یو ښه زیری دی. که څه هم اجرایی رئیس د صادراتو د زیاتېدو دقیقه اندازه ونه ښوده، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله په عمومي صادراتو کې 6.5% او د تازه میوو او سبزیو په صادراتو کې 5% زیات والی راغلی. افغانستان دا مهال مرکزی آسیا، ترکیه، دوبی، هند او تر ډیره پاکستان ته صادرات لري. په نیمروز ولایت کې یو شمیر زعفران کاران وروزل شول. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د نیمروز ولایت د خاشرود، دلارام او زرنج ولسوالۍ سلویښتنو زعفران کارانو ته چې په پام کې د سږ کال ورته د زعفرانو نمایشي قطې جوړې شي یو روزنیز پروګرام جوړ شو. د دغه وزارت د رسنیو دفتر په حواله په دې روزنیز پروګرام کې کډوالو ته د زعفرانو د کرکیلې لپاره د ځمکې چمتو کولو، اوبو لګولو، د حاصلاتو راټولولو او د زعفرانو د محصول د پروسس په هکله روزنه ورکړل شوه چې دا د زعفرانو او کروندګرو د اقتصاد په وده کې مهم رول لوبولی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 1,060 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.2 افغانۍ سلویښت پوله، یو اروپایي یورو 3.8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 3.9 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 591 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د ځینو اوریدونکو اس ام اسونه لولو چې د ازادي راډیو پر بیلابیلو موضوعاتو یې راستولې دي. غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکلي که د دولت او وسلولو طالبانو ترمنځ سوله او روغه جوړه وسي، زورواکان به خپله کمزوري سي او بیا به په افغانستان کې تخریبي کارونو ته نه سي هڅول کېدلی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، د لوګر په زیاتو برخو کې د شپې دخوا خصوصا د افغان بیسیم شبکې فعالیت دوی چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې په کار د ښوونکو معاشونه زیات سي، ځکه چې په اوسني معاش د یوه کور ګزاره هم نه کیږي. اجمل مسعودزي له پکتیا لیکلي، د ننګرهار په څیر دي د نورو ناامن ولایتونو مرکزونو ته هم ځانګړي ځواکونه ولېږل سي چې د ناامنیو پیښې کنټرول کړي. دا واستاسو ځینې اس ایم اسونه. خو د اس ایم اس په سیستم کې یو څه مشکلات شته چې کله کله د اوریدونکو اس ایم اسونه بشپړ موږ ته نه رارسیږي او په لوستلو کې ځکه زیاته ستونزه وي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي د ننګرهار د ناامنیو په اړه به له ولسمشر سره ځینې مسایل شریک کړي. حضرت عمر زاخلوال په وروستیو کې ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو سره غونډې هم کړي دي. دا بدل کړی دی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې ناامنیو خلک اندېښمن کړي دي. شاه محمود چینواري له ښاغلي زاخلوال سره د ننګرهار د امنیتی وضعیت په تړاو مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ننګرهار ته د سفر اصلي هدف څه و؟
وروستیو کې په ننګرهار کې پرله پسې څو خونړۍ حملې وشوې، په هغې کې نه یوازې بېګناه انسانان د دې ولایت خصوصا د جلال آباد د ښار په نښه و، بر علاوه دې چې ضرر خلکو ته ورسیږي، چې معارف متاثر شي، چې پوهنتونونه د اغېز لاندې راشي. تر یو حده پورې په دې برخه کې طبعاً هغه اغېز منفي اغېز خپل لرلې وه. نو زما راتګ موخه ده چې زه خپله د دې ولایت یم، ننګرهار یم، د دوی فاتحه او غم شریکي زما حق. نو تر کومه چې نن کېده ناستې مې ټول د غم شریکۍ ناستې وي، د فاتحو ناستې وي، په څنګ د دې کې د ډاډ ناستې وي. په دې کې مخکې مې خپل غږ اوچت کړی و، بیا هم خوشبختانه چې زه یو اضافه امنیتي توجه ننګرهار ته وینم، خصوصا جلال آباد ښار ته وضعیت بهتر وینم بیرون. خدا باید دوامدار شي. ماشومي
چې د ننګرهار د امنیت په اړه چې په دې وروستیو کې خراب شو، ځانګړې ناسته به ولسمشر سره ولري، یا په دې تړاو به جدي غوښتنې
زما غږ تر ولسمشر رسېدلی زه به وینم انشاءالله تعالی. زمونږ د ولسمشر سره به زما ما وویلې چې زه به ورسره خپلې اندېښنې و په نتیجه د دغه ناستو کې که زما کوم برداشت هغه به د ولسمشر سره شریک. که چېرته په دغه بحثونو کې ځینې وړاندیزونه داسې راشي چې عملي بڼه ولري د امنیت د بهترېدو لپاره، هغه به هم سره شریک کړو.
دا چې ستاسې لار نه دغه مسایل شریکېږي، د ننګرهار هغه اساسي عوامل چې وضعیت خرابه کړی دی، آیا په دې باندې هم کوم بحث شوی دی؟ دا به ورسره شریک شي؟
ول نه، زه فکر کوم چې په ځینو عواملو باندې که زه ویم که وینه ویم لازمه بنه وي ډېر تفصیل ته تګې، مګر کار دي ځینې داخلي ستونزې لرو، ځینې بیروني تهدیدونه لرو. ننګرهار یو د مهمو ښارونو د افغانستان نه دی. ننګرهار د فشار لاندې راشي ټول افغانستان تقریبا د فشار لاندې راغلی. نو هغه د بیرون نه چې څوک غواړي چې افغانستان د افغانستان حکومت د فشار لاندې راوړي، نو ډېره منطقي ده چې ننګرهار به د فشار لاندې راولي. مګر ځینې نیمګړتیاوې په داخل د ولایتي نظام کې هم موجودې دي. زموږ دلته تر زیاته حده به وویو چې ټاکنې باید معیاري شي، بې پرې شي. دا یو قرباني ده چې هر څوک غواړي چې خپل خپلوانې په یو چوک پیو ده، مګر یو قرباني چې من حیث د ننګرهار خصوصا مطرح ننګرهاري دپاره ورکي، هغه دا دی چې په اداره کې ډېره زیاتې ګوتې ونه وهي. پرېږدي چې اداره مسلکي اوسي، پرېږدي چې اداره بې پرې اوسي، پرېږدي چې اداره هماهنګ اوسي، او دا چې هر څوک په هر مقرره کې کوشش کوي چې خپل نفوذ پیدا کړي، ولو که په هر نیت ښه نیت باندې ووسي، دا په اداره باندې خپل تاثیرات لري.
یعنی په داخلي کچه باندې هغه مسایل چې بیت شوي وي ستاسې په نظر نه دي شوي، هغه اقدامات چې بیت شوي وي
په داخلي کچه باندې به د عامو ننګرهاریانو پوښتنه وکړي څه چې د هغوی نظر دی. هغه نظر زما دی که هغوی رضایت ونه لري، بیا نو زه هم د ډلې نه یم، رضایت نه لرم. حقیقت یې دا دی چې د ننګرهار ولس د دې نه زیات څه غواړي. هغه څه چې شوي دي ول نه شوي دي، اقدامات شوي دي، ډېر معیاري کدرونه د دې ولایت ته راغلي دي، او د هغې باید یادونه وشي. نن مثلا په ډېرو ریاستونو کې ډېر تکړه تکړه ځوانان، متحده ځوانان دي، دغه باید بېلګه شي نورو اداراتو ته.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال و. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم پر بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په لوی اختر کې د اوربند په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر غني حکومت چټکې هڅې کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او اوربند په تړاو راټوکېدلې هیلې پوره او د لوی اختر په ورځو کې هم افغانانو ته د ډزبندۍ خوښي ور په برخه کړي. په مطلب کې راغلی چې دا ځل د اوربان خوشحالي تصادفي نه، بلکې له تمې سره سمه په قطر کې د طالبانو په دفتر پورې تړلې او په اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی چې څه ډول شوټ پرې وهي. دا مطلب لیکوال لیکي په دوها کې د طالبانو په دفتر کې له 50 کلونو وروسته په بیساري ډول طالب سیاسي مخور له خپلو نظامي دښمنو امریکایانو سره شنی وهي، او پیل شوې خبرې پر دې ورټولې دي چې افغانان په لوی اختر کې په خوخی ارزی او کلا هم د وژلو لایق دي. خو په مطلب کې راغلی چې په کابل کې چارواکي تمه کوي چې د راټوکېدلو پر مختیا او په اساس به لوی اختر د لوی خوخی پیل وي، او د افغانانو تر سره کړي قربانۍ به الله قبولي او نوې هغه به په نظرانه کې ورزیات شي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه لیکلي چې دا اوربند که د کم ورځو لپاره هم وي خپل مثبت اغیز لري او د سولې عالي شورا کولی شي چې له همدې فرصت نه په ګټې اخیستنې سره د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي او بین الافغاني سولې ته یې دعوت کړي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور په تیر اختر او تیر اوربند کې په ښارونو کې د طالبانو حضور دا وښوده چې له جګړې ستړي شوي دي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په صورت کې افغان امنیتي دفاعي او کشفي ځواکونه باید خپل کنترول او څار ډیر کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د دولت د سلو تنو هغو کارکوونکو چې په فساد تورن دي د نیولو حکم ورکړی دی. ورځپاڼې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا خبره کړې ویلي چې په دغو کسانو کې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او زورواکي شامل دي. خو په مطلب کې د نوموړي بنسټ په حواله دا هم راغلي چې د قانون پلي کوونکو ادارو تر اوسه د دغو کسانو د نیونې لړۍ نه ده پیل کړې او په دې کار کې پاتې راغلي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو کسانو کې ډیری داسې کسان دي چې محکمې په اړه پریکړه هم کړې خو تر اوسه زندان ته نه دي استول شوي. دا مطلب لیکوال لیکي چې لا هم ډیری دوسیې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په میز پرتې دي، خو په خبرې مخکې تر دې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور لیسمت سروانه.
اپل کمپنی غواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوې ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچه وي او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رم 2.5 گیگا بایټ ډی ډی آر 4 یا ال پی ډی ډی آر 3 دی. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنۍ شتمنۍ تر 1 میلیارد ډالر واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 12 ډیر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معارف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي او وزي. موږ چې د معلم صاحب پوښتنه وکړو چې معلم صاحب دا مکتبیان ولې دل شي دي، هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتي درې کاله موږ ته نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم صاحب تر موږ د ډاکټر پر سر باندې وو چې معلم صاحب محترم په دغه کلي ته دغه اوبه راوړو، دغه الفانی چې شي هغه میوه دانه ترمز د بیلر پر سر باندې وو. تر د وزارت څخه چې دا پیسې تر دې خوري کې نه لري دغه مکتبیان به یا مدرسو ته واچوو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو. نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح نه کوو چې په دې کې تب صحیح تجربه وکړه. محترمه معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده، که معرف نه یې نړۍ ختمه ده. نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره خپور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. دغه معرف په ټپه ولاړ دی. وسلام.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګولین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ټاکټر سلامونه بعد د سلام زما د پېشنهاد او دا غوښتنه ده چې تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې زیاتو کم دغه شان دي مخې د لالپوري ولسوالۍ نه د مریبینو په نامه باندې مواد راغلي وو او زموږ د چکنور د خلکو چې څومره مریبین دي، سل او خواران غریب
مسایی خلق ته دې منګلی سم جوړ کړو تقریبا 40 کسان دا کسان موږ په خپل باندې دې جوړه ولن ټول ول سوال کړې دي کوم څه کسان دې ولې ته ترې یا خلک ترې دېل یا خلک ته برسې دې یا بنرې دې نه رسې دې او هغه لال پوری ول سوال یې کم خلک نه دي هغه خلک له مواد ورکړو او مساسې فنات چې موږ دې نه ور خلک دې برخه پاتې شول او کم مسایی خلک یو